پورې د دې وسیلې 15 دقیقې بل بریالي ازموینه تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپای شرکت په یو خبر پنه کې ویل دي چې د شوی معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان بل لمرني خلک وي چې کولای شي له بازار الوتونکي موټر وپیری. قدر من اوریدونکو د شپه په مکرې خبرونو ته په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سره سمندر پر بندري خار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یو الوتونکي وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یو ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې د حمله وروسته چې په نتیجه کې 144 کسانو وژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سباندې دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتیپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکي او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څخه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې هغه پالیسي چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
درنه سعادت همکاران و ټول معزز اوریدونکو خدای السلام علیکم رحمت الله موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کال اساسات د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت پر صد لیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیا حاکم دی په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوله نشته هم خوشحالګونه او عقب نشینه نشته هم ګټې لرو هم زیانونه چې دواړه الخید ناقص او د بحث وړ دي کوم ګوینو هر اصل کلنه ته پر شوی جګړه چې په افغانانو حاکمه و یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا څلوېښت یا پنځوس هیوادونه ناټو امریکې متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تلې افغانان ځپل کېده تباهي او بربادي روانه وه هغه ستونزې حل شوې جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاټو بوي مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دی او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی که د کوسی پی کانال دی که د کاسازر پروژه ده که د واخان پروژه وه که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو څولو یا کوچنۍ پروژې نشي کېده بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفي ته وینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس ویل کیږي چې بنا ده نو د هغې فلسفي او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مگر د الله د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی قانون د دولت څه ده چې په د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مراوجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه دکتورین وي هغه امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ډول ذکر شوی د سیاسي قانون ته شه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د اداري په اساس موږ باید نورې نړۍ سره سره مراوي دا ټول وروو دی او بل په جنګل دي د اړې قوانینو په اساس خپل اړیکې تعریف کړی شو او خپل اړیکو ته قانوني اساس ورکړی شو او د هغه اساسي قانون په اساس نور مرویجه وضعي قوانین هم مطرح کیږي چې هغه جرمی د جرایم او مسایل دی چې هغه امنیتي مسایل دی چې هغه د حقوق او د تجارت او د کاري مسایل او کنو اقتصادي علمي او فرهنګي او نور قراري او قوانین
انصاری صاحب دې به خبرې وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس دي. انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاسته راوړنې لري، خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري دی او حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی، څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات دی یوې ډلې دی راوتلي او په حکومت ولی بدل شوی دی؟
نمونه درناوی تاسو ته په درمنه سرویس ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبده مرغه باید دا ویم چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلی. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسی یو نظام نه ده، مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو ژمونو هغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ یې عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې هغه خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي، حتی که دا خلاف د شرع هم وي، ګرچې دوی د شرع ادعا کوي لکن د ولس مشروع حقونو باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او ولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دی کنه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ پر رڼا کې کېږي کله چې په هیواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نه وي، یوازې د مدیر نه نیولی تر وزیر پورې، یوازې د مدرسې طالب ناست وي، بېل شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي. لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او دی د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړه لکندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړه کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بقیدې طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ په هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې د هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او ارتیاوی او عملی هغه د ټولنې ارتیاوی دوی خې در کولې شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور پلارکونکي په شمول د ملا یعقوب په شمول د قانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفي ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په ځین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مرغه مخامق نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې دی او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل دی څرګند نشو نه د اخترونو لپاره به څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ د بیرته د حجر په قرن کې په ژوند نشو کولی خو د دغې ټول ټکنالوژۍ نه چې دې ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی چې پېژني نه شاه بګراوند معلوم نه دی په تېری نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې استاد صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو سره ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب.
بله ما بلکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چېرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه ده په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري. د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه که هغه قوانین دي که هغه د رهبرۍ تعینات او نور دي او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسې وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم څه تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې، ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینو هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شوه. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په فرعی متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافی لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو. کده اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری حاجی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافی کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرنا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و. مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سې لنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته چې کله د امارت مسلې ته راځو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږدمهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چېرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کوم شورات چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د احتیال وخت شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمې پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی په کوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بی اعتماده ده، ګواکي او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی. ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې
ملا محمد عمر اخن دو کال په وفات کړه، لکه دو کال نور هم دغه وفات نه ورسته دغه په نوم فرمانونه راوتل او دا ولست په اصلاح او رقم په فالک ساتل شو.
بل
من په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولست او د دوی ترمنځ ورسته به زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې. چې
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړې که نه، او که یې نوي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واځي خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانان دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکمن دغه یو امارت غواړي که نه غواړي. دولت افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلوده، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا دولت په خبره که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
مننه. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخو قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یو تښتې له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو. دې ته د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي؟ هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپله فعالې شي، او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې دغه مرستون دی نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته یې ډېر زړهسواندي او زړهخوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یوه خوله وه چې اوس تر ډېره هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیف او هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو باندې وروزل دلته د داعش او نور ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغه حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فرقه وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایت په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسي. حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدای شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی.